دا مشال راډیو دا مهال پېښور کې 12 او په کابل کې 12 نیم بجې دي. په دې خبرونه کې چې خبری سات له زپامیر ساحل درته راغلاستم، په خبرونه کې د پاکستان د انتخاباتو په اړه او تر انتخاباتو وروسته د پیدا شوې صورتحال په اړه باندې درته تازه معلومات درکړو. بیلابیل رپورټونه او تازه معلومات د الیکشن کمیشن پاکستان د ویب سایټ نه هم درته راخلو درکوې درته. خو اول خبرونه ویاند ملیحه میرزاده.
السلام علیکم، تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سر ټکو ته. د پاکستان الیکشن کمیشن رسمي نتیجې ښایي چې د عمران خان تحریک انصاف ګوند ټاکنې ګټلې دي. نن د پاکستان مسلم لیگ نون په مشرۍ د انتخاباتو نتیجو خلاف یو ګڼ ګوندیزه غونډه کیږي. او امریکا وایي کچره ترکی هغلته نظربند ساتل شوی امریکایي پادری خوشی نه کړو نو په ترکی باندې غټو بندیزونو لګولو ته تیار دي. تفصیل: د پاکستان الیکشن کمیشن رسمي نتیجې ښایي چې د عمران خان ګوند تحریک انصاف ټاکنې ګټلې دي. د ټاکنو کمیشن وایي چې 95% نتیجې ترلاسه کړې دي. د کمیشن له رسمي خو غیر حتمی نتیجو سره سم په قومي اسمبلی کې پاکستان تحریک انصاف ګوند 109 سیټونه په حاصلولو سره تر ټولو مخکې دی. په دویم نمبر پاکستان مسلم لیگ نون دی چې 2 چوکې ګټلې دي. په قومي اسمبلی کې پاکستان پیپلز ګوند 2 آزاد امیدوارو 12، متحده مجلس عمل 11، ایم کیو ایم 4، پی ایم ایل 15، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس 2، عوامی مسلم لیگ پی اے این پی او بلوچستان نیشنل پارٹی 1 چوکې ګټلې دي. سرکاري نتیجې ښایي چې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې پاکستان تحریک انصاف 6 سیټونه ګټلې دي، متحده مجلس عمل 10، اے این پی 6، آزاد امیدوارو 15، پاکستان مسلم لیگ نون 15 او پاکستان پیپلز ګوند 4 چوکې ترلاسه کړې. په پنجاب کې پاکستان مسلم لیگ نون 120، پی ٹی آئی 119، آزاد امیدوار 120 چوکې ترلاسه کړې دي. په سند کې پاکستان پیپلز ګوند تر ټولو زیاتې چوکې ګټلې دي، پی 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 2، پی ٹی آئی 6 او متحده قومي موومنټ 12 سیټونه ګټلې دي. په بلوچستان کې باب 14، ایم ایم اے 8، اے این پی 15 او آزاد امیدوارو هم 15 چوکې ګټلې دي. نن په اسلام آباد کې د پاکستان مسلم لیگ نون په مشرۍ د انتخاباتي نتیجو په اړه ګڼ ګوندیزه غونډه کیږي. دا غونډه په داسې مهال کیږي چې مخکې د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر شاباز شریف له رسنو سره په خبرو کې وویل چې د جولای 15 عمومي انتخاباتو نتیجې نه مني. بلخوا پاکستان پیپلز ګوند هم تور پورې کړی چې په انتخاباتو کې درغلي شوی. پرون ماښام متحده مجلس عمل هم غونډه کړې او په دغه ګڼ ګوندیزه غونډه کې د برخې اخیستو فیصله کړې. جماعت اسلامی پرون ماخام د انتخاباتو د نتیجو خلاف یو احتجاجي مظاهره کړي. لبر دین د قومي اسمبلی د 15 حلقې نولار د متحده مجلس عمل صاحبزاده طارق الله تور پورې کړ چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده. د نوموړي مقابل د پاکستان تحریک انصاف ګوند صاحبزاده صبغت الله دغه حلقه کې بریالي شوې دي. په ان حال کې جمعیت العلماء اسلام فی ګوند هم د انتخاباتو غیر رسمي نتیجې رد کړې دي او په پښتونخوا کې د احتجاج کولو اعلان کړی دی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د جولای په 15 د هیواد په ټاکنو کې د ټګې تورونه رد کړي دي. د کمیشن سیکرټري بابر یعقوب پرون ماښام په خبري غونډه کې ویل د ټاکنو په اړه یوازې پروسیجري یا انتظامی شکایتونه ترلاسه کړي خو هیڅ ګوند یا امیدوار ورته د درغلې نه دی ویلې. نوموړي زیاته کړه چې انتخابات پوره شفاف او منصفانه. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي چې له هند سره د تعلقاتو سمول او د خبرو له لارې د شخړو هوارولو ته لومړیتوب ورکوي. نوموړي پرون ماښام د هیواد په ټول ټاکنو کې تر زیاتو چوکو ګټلو وروسته په لومړۍ ټلویزیوني وینا کې ویل چې که واکمن شو او هند یې په لوري یو قدم واخیستو نو دی به دوه ګامه ورشي. ده ویل د کشمیر لانجه له پوځي لارې نشي هوارېدی نو ځکه دی له نوې دلی سره خبرو ته تیار دی.
پاکستان اور ہندوستان کی لیڈرشپ کو ہمیں ٹیبل پہ بیٹھ کے
دیوائی دا پاکستان اور ہند مشرتابت پکار دی چی کی نیو دا کشمیر دا مسئلے دا ہواری حد سا وکڑی زوائم چھے کہ دا ہندوستان مشرتابت تیار وی نو مک بالکل تیاریو چھے خپل تعلقات بہتر کلو.
عمران خان زیاته کړه چې د جنوبی ایشیا د هر هیواد د حکومت لومړی ترجیح باید د غربت ختمولو وي او د دې لپاره ضروری ده د پاکستان او هند ترمنځ سوداګري پراخه شي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. په کورما کې پرون ماښام د امنیتي سرتیرو د چاپو خلاف د بشارو خلکو احتجاجي مظاهره کړې. احتجاج کوونکي د امنیتي سرتیرو له خوا له دوی نه د اسلحو راټولولو خلاف دي او په سیمه کې د تګ راتګ لارې د ټرافیک په مخ تړلې دي. مظاهره کوونکي وایي د سیمې د امن لپاره تعاون ته تیار دي خو باید یوازې له دوی د اسلحه وانخیستل شي. یو انتظامی چارواکي د نوم نه خودو پشرت نشال ریډي تو ویل چې نن د سیمې لمشرانو سره مذاکرات کوي سو د غشخړه هواره شي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي کچره د ترکیې انتظامیه په هغه غیبات کې نظربند ساتل شوی امریکایي پادری خوشی نکړو نو واشنگتن په ترکیې غټو بندیزونو لګولو ته تیار ده. ولسمشر ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې امریکا به د ترکیې لخوا د پادری انډرو برنسن د اوږدې مودې لپاره په حراست کې د ساتلو په سر په دغه غیبات د غټ بندیزونه ولګوي. نوموړي وویل چې برنسن یو ډیر ښه انسان دی. ولسمشر ټرمپ په خپل ټویټر پیغام کې زیاته کړه چې دغه پادری ډیر کړیږي او دغه معصوم دندې زر خوشی کړل شي. ولسمشر ټرمپ د ټویټر پیغام یو غنټه مخکې مرستیال ولسمشر مایک پینس هم دغه شان یو خبرداري ورکړو چې پکې د انقرې خلاف د مهمو بندیزونو اختیار ورکړو. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوچوغلو په ټویټر پیغام کې ویلي چې ترکی ته باید څوک هم هدایت ورنکړي. د امریکا حیواني نمائندګانو یو داسې قانوني مسوده منظوره کړې چې له مخې ولسمشر ته اختیار ورکړي چې د منشو روسي دفاعي کمپنونه د وسلو اخستونکو هغو هیوادونو خلاف جرمانې ختمولی شي چې غواړي له واشنگتن سره ښې اړیکې جوړې کړي. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس چې د جرمانې د معاف کولو اجازه یې ترلاسه کول غوښتل د جولای په 26مه حیواني نمائندګانو د یو ستر دفاعي قانوني بل د برخې په توګه دغه اجازه منظور کړ. دی وایي په دې سره به د هند په شان هیوادونو مرسته وشي چې که له ماسکو سره نږدې اړیکې وي خو اوس غواړي چې د روسي مدار نه بهر راوځي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس ته موسم حال او د کرنسو بیا اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 128 روپۍ خرڅل کیږي او 128 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 115 روپۍ 50 پیسې او 116 روپۍ، یو ایرو 140 روپۍ 10 پیسې او 140 روپۍ 50 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 43 روپۍ 15 پیسې او 43 روپۍ 40 پیسې، یو سعودي ریال 33 روپۍ 15 پیسې او 33 روپۍ 50 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 30 پیسې او 1 روپۍ 50 پیسې او 343 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستې کیږي او 340 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو څلور ساعتو کې د پېښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 34.4، په بنو کې به زیات نه زیات 33.21، او په کوټه کې به زیات نه زیات 18.4 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. موږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. د پاکستان انتخاباتي کمیشن رسمي نتیجې ښیي چې تحریک انصاف ګوند بریا ترلاسه کړې ده. نن په اسلام آباد کې د انتخاباتي نتیجو ضد د لویو ګوندونو غونډه کیږي. په بردیر کې جماعت اسلامي د انتخاباتي نتیجو ضد احتجاج کړی دی. په بلوچستان کې یو ګوند هم اکثریت نه دی ترلاسه کړی او جمعیت علما اسلام په انتخاباتو کې د ټګۍ تور پورې کړ.
دا ګینتی د اسریانوس موږ پر دا ګینتی باندې تحفظات.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي د جولای پر 15مه شوې ټاکنې رڼې او منصفانه وې. په قومي اسمبلی کې د زیاتو څوکیو ګټونکي ګوند مشر عمران خان د واکمنېدو په صورت کې خپله کورنۍ او بهرنۍ تګلاره اعلان کړې.
افغانستان کې لوگوں کو امن کی ضرورت.
په خبرونه کې نور هم ډېر څه لرو. ژوندۍ معلومات به هم درته د انتخاباتو په اړه درکو. له مشال رادیو سره اوسئ. اردن کو لومړی موضوع ته ورزو. د پاکستان انتخاباتي کمیشن رسمي خو غیر حتمی نتیجې ښیي چې تحریک انصاف ګوند ټاکنې ګټلې دي. ګلایز را سره په سټوډیو کې دی. ګلایز، تاسو چې د انتخاباتي کمیشن معلومات ته کتل نو څه نتیجې راغلي دي او څه صورتحال دی د ګوندونو؟
بالکل پامیر، نن سهار څنګه تاسو ته پته ده چې د جولای په 15مه کې انتخابات وشو. نو هغې وروسته د نتیجو غیر رسمي نتیجو لړۍ پیل شوه. خو اوس د پاکستان د الیکشن کمیشن رسمي نتیجې راغلي دي. خو دې کې دا ستو دا هم وایم چې دا 95% نتیجې دي دا ترلاسه شوې دي. عامر کدي کې دا وایم چې د قومي اسمبلی د ګوندونو پوزیشن صدا سي دي. د پاکستان تحریک انصاف 109 ګټلې دي. همدغه شان مسلم لیگ نون په دویم نمبر دي 22 سره. پیپلز پارټي پارلمنټیرین 22 څوکۍ ترلاسه کړې دي. متحده مجلس عمل چې د مذهبي ګوندونو ائتلاف ته 11، مسلم لیگ قاف ډله چې دا غي 15، داسي متحده قامي مومنت پاکستان دلي سلور او آزاد يولس سوکي چي دي
دا د قامي
سمته حال دي که من اوس لاو خبر پختونخوا اسمبلی ته نو اغي کې پاکستان تریک انصاف ته ټولو زیات شپک شپته سوکي تر لاسه کړيدي
مطلب د دې مطلب څه شو چې په خبر پختونخوا کې شپک شپته
لکه شپک شپته شپته سوکو دا مطلب دی چې دی دلته ټو ترډ میجورټي واخستله یو
یعنی په ډیر آرام باندې
ډیر آرام باندې بغیر څه د ائتلاف نور ګوندونو سره د ائتلاف جوړولو بغیر دوی خپل خپل حکومت جوړول شي څنګه چې موږ تیر کال کتلو په 2013 کال کې چې دوی قامی وطن ګوند هم راوستي او نور پاټو سره
جماعت اسلامي سره ائتلاف
نو هغه سره خوز دیدو بغیر څه د ائتلاف نه په دې کې دا هم تاسو مم پامیر چې د متحده مجلس عمل یوازې لس چوکې ترلاسه کړې دي عوامي نشتل پاټه شپږ مسلم لیگ نون چې دی هغه پنځه پیپلز پارټي سالور او پنځه آزاد کاندیدان چې هغه کامیاب شوی دی د پنجاب اسمبلی کې پوزیشن هم چې هغه یو ډیر دلچسپ هغه داسې دی چې دوه ګوندونو یو بل سره ډیره سخته مقابله ده مسلم لیگ نواز ګوند چې دی هغه یو سل یوشت ویشت سوکې ترلاسه کړې دي په پنجاب کې او تحریک انصاف ګوند چې دی هغه یو سل ولس دي په دې کې دا خبر ده چې ویشت آزاد کاندیدان چې دی هغه کامیاب شوی دی نو په دې کې وکړه چې یاره دی کې حکومت څوک جوړي ځکه چې د دې کې د آزادو ارکانو ډیر مهم حیثیت دی اوس د سند اسمبلی پوزیشن ته راشو د سند اسمبلی کې پیپلز پارټي چې دی هغه تر ټولو زیات دوه اویا چوکې ترلاسه کړې تر کې انصاف په دویم نمبر دی شل چوکې ترلاسه کړې دي او متحده قومي مومنت چې دی پاکستان دوی دولس کړې دي په دې کې دا مهم چې دی سند کې یو لوی ائتلاف جوړ شوی چې د ورته ګراند ډیموکراتیک الاینس جوړ شوی هغه یولس چوکې ترلاسه کړې دي او د بلوچستان کومګو ګورنو بلوچستان کې بلوچستان عوامي پارټي چې دا باپ نو هغه دیارلس دي متحده مجلس عمل اته دي او تحریک انصاف چې دي هغه څلور دي او آزاد پنځه دي خو دي کې بلوچستان نېشنل پارټي هم پنځه چوکې
پنځه چوکې ګټلې دي او ګراند ډیموکراتیک الاینس او د سند صورتحال ته چې موږ ګورو نو هلته د پیپلز ګوند پوزیشن مستحکم دی د حکومت جوړولو
لپاره بالکل هغه کوم هم داسې ښکاری چې هغه یوازې سرمانی خپل حکومت جوړ کړي او کېدی شي آزاد ارکان وسره راشي خو آزاد یو دی او د دې کې ورسره دا امکان شته چې متحده مجلس عمل یا دا وړي وړي چې کوم پارټي دي هغه هم د دې کې ورسره شامل شي
صحیح تاسو د خیبر پختونخوا ذکر وکړو چې تحریک انصاف پکې خپل حکومت جوړول شي په ډېر اسانۍ باندې ډېر غوڅ اکثریت اخیسته دي کنه
بالکل کوم ګور شپږ شپږ
شپږ فیصد ډېر غټ
اکثریت نه نه ټولي د
څوکې دي نو شپږ شپږ فیصد نم لګي زیات
دي
او په بلوچستان کې تحریک انصاف مشر تحریک انصاف ګوند بیگا په بلوچستان کې وار لمخه التا د بلوچستان عوامي ګوند او بی ان پی بلوچستان نېشنل پارټي ته ویل دي چې کتا سو ائتلافي حکومت جوړوي نو موږ جوړو او په دغه کې تاسو موږ ته اوس بیان کړی چې په پنجاب کې صورتحال دغه څه دی چې دوی کولای شي چې حکومت جوړ کړي چې آزاد
غړي
نو کې دا امکان شته دی چې تحریک انصاف په کوالیشن کې یا آزاد غړو راوځي کولو سره په درې صوبو کې دغه جوړ په څلورمه کې چانس
بالکل چانس
سید ډیر مننه د ګلایز را سره او ګلایز را سره تازه صورتحال شریک کړ چې چا څومره څوکۍ ګټلې دي پاکستان تحریک انصاف په قومي اسمبلی کې 109 څوکۍ ګټلې دي او په خیبر پختونخوا کې شپږ شپږ څوکۍ ګټلې دي په پنجاب کې 111 څوکۍ ګټلې دي په نورو صوبو کې هم څوکۍ ګټلې دي چې پکې زیاتې بیا په سند کې دي او په بلوچستان کې تر ټولو کمی دي خو د پاکستان اکثریت ګوندونو دغه نتیجې مسترد کړې دي او د پاکستان مسلم لیگ نون په بلنه نن ماخام په اسلام آباد کې د ګندګوندی زغونډه کیږي چې ورته پیپلز ګوند ورزي متحده مجلس عمل هم ورزي دغه لګه شیبه مخ کې د پاکستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر هم خبري غونډې ته وینا کوله او په دې نتیجو باندې سخت اعتراض وکړ ام 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 بیگا خبري غونډې ته وینا کړې ده او په نتیجو باندې اعتراض کړی دی په دې اړه باندې خپل خبريال رپورټ اورو
په 15 جولای شو ټول ټاکنو نتیجو پرځید نن ماخام د پاکستان مسلم لیگ نون ګڼ ګوندیز غونډه رابللې ده چې وایي د پاکستان تحریک انصاف نه سربېره یې د پاکستان ټولو ګوندونو ته بلنه ورکړې د پاکستان مسلم لیگ نون د صدر شهباز شریف په خبره چې دې ټول ټاکنو کې ټګي شوې نو دوی په د پاکستان د نورو سیاسي ګوندونو سره په ګډه په دې اړه کړنلار جوړوي بل په لور د زیارت په مسختن نا وخت اسلام آباد کې د جمعیت علماء اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د مذهبي ګوند دونو د ټولګي متحده مجلس عمل د ټولټاکنو د نتیجو پرځید غونډه هم وشوه لغونډې وروستو خبري کانفرنس کې د ایم 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 مشر مولانا فضل الرحمن تور پورې کړو چې په 25 جولای شو ټول ټاکنو کې لوی ټګي شوې او دوی د ټول ټاکنې نتیجې ردوي. د نوموړي په خبره د پاکستان د ټاکنو کمیسیون په پاکو ورنو ټول ټاکنو کولو کې ناکامه شوې ده، نو باید چې دا ټول ټاکنې ناقانونه وګرځول شي. مولانا فضل الرحمن وویل دوی د شو درغلو پر ضد نن د جمعې د ورځې نه په خیبر پختونخوا کې احتجاجونه مظاهرې شروع کوي او دا رنګ به تحریک پیلوي.
یہ عوامی مینڈیٹ نہیں ہے،
دے وی دا اولسی مینڈیٹ نہ دے، پولیسی مینڈیٹ بانے ڈاکہ اچولے شوی دا او دا تاریخ بدترین ٹگی شوی. نو متحدہ مجلس عمل پا متفق توگا ددی ٹولٹا کنو نتیجے پا مکمل توگا ردوی.
ان انتخابات کے نتائج کو مکمل طور پر مسترد کرتی ہے.
ددی ترسنگ دا پاکستان مسلم لیگ نون دا صدر شہباز شریف پا مشرے نن ماخام گن گوندیز غنڈا را بلل شوی او دا شہباز شریف پا خبر چیل پاکستان تحریک انصاف سربیرے دا پاکستان ٹولو سیاسی گوندونو ته بلنه ورکړې چې راشي او پټول ټاکنو کې د شو ټګیو پر ضد په ګډه سر کړنلار جوړ کړي. د پاکستان اکثر سیاسي ګوندونو تور پورې کړې چې په دې ټول ټاکنو کې لدوی سره ټګي شوي او د ولس د مینډیټ خیال یې نه دی ساتلی. په دې اړه د کړنلارې جوړولو لپاره عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د خپلو پارټیو له مشرانو سره سلاګانې کوي. د دې ترڅنګ د زیارت په شپه نه وخته د الیکشن کمیشن سیکرټري بابر یعقوب له رسنیو سره خبرو کې وویل چې دوی ته تر اوسه په انتخاباتو کې د ټګۍ کوم شکایت نه دی ترلاسه شوی او کوم واړه واړه شکایتونه چې ورته راغلي وو هغه یې په هغه سات حل کړي. د نوموړي په خبره چې دوی د کال 2013 د عامې ټول ټاکنې په پاک او رانه توګه کړي او هیڅ ټګي پکې نه ده شوی.
اردن کو تاسو واردل چنن ګوند ګوندیز غونډه د جماعت اسلامي سیاستوالانو او پلویانو په بر دیر کې د انتخاباتو د نتیجو زد احتجاج کړی دی. په سیمه کې د جماعت اسلامي او سیاستوال او د متحده مجلس عمل نومان عنایت الله د صوبایي اسمبلی څوکۍ ګټلې ده، خو د قومي اسمبلی نومان صاحب زاده طارق الله خپل څوکۍ بایللې. نوموړي پرون ماښام په احتجاج کې تور پورې کړ چې د هیواد د نورو برخو په څیر په بر دیر کې هم انتخاباتي درغلي شوې ده. په احتجاج کې د بیلابیلو ګوندونو سیاستوالانو هم برخه واخیسته. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلی دی چې د شروع پر ورځ شوې ټاکنې رڼې او منصفانه وي. غلام غوث تفصیل راکوي.
مظاهرې ته د وینا پر مهال د بر ادیر نه د قومي اسمبلی د 15 حلقې د متحده مجلس عمل کاندید صاحبزاده طارق الله تور پوری کړو چې په ټاکنو کې په ټول هیواد کې په لوی کچه ټګي شوې ده.
کراچی والے دے چترال پورے ٹول پولیٹیکل پارٹیاں نو کدے الیکشن نتائج مسترد کرے دی جدا نہ ملے.
خود پاکستان د الیکشن کمیشن چارواکو په انتخاباتو کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو لخوا د ټګۍ او درغلۍ دا تورونه رد کړي دي. صاحبزاده طارق الله تیر ماښام په دیر کې احتجاجي لاریون ته د وینا پر مهال وویل
من 50,000 تر رسیدلیو دا په 47,000 پاتې شوی دی او نه داغه ته 66,000 تر کیږي او زه 57,000 تر رسیدم.
د انتخاباتو د نتایجو په ضد د لاریون ته د وینا پر مهال د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر مسیح الله خان وویل د انتخاباتو د نتایجو زیات وخت اغیستلو شکونه راپورته کړي دي. په بر ادیر کې په این ای 15 قومي حلقه باندې د سرکاري نتیجو تر مخه د پاکستان تحریک انصاف کاندید صاحبزاده صبغت الله بریا ترلاسه کړې ده. د بر ادیر په دوو صوبایي حلقو د پاکستان پیپلز ګوند ملک باچا صالح او صاحبزاده ثناء الله او د بر ادیر په یوه صوبایي حلقه باندې پخوانی صوبایي وزیر او د ایم ایم ای کاندید عنایت الله بریا ترلاسه کړی ده. په انتخاباتو کې د نتایجو په سر د راپورته شوی لانجې په لړ کې نن د جمعیت علما اسلام پیله خوا د خیبر پښتونخوا د زیلو په سطح هم د احتجاجونو کولو پلان جوړ کړی شوی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د بلوچستان د قامی او صوبایي اسمبلیو د زیاتره څوکیو نتیجې راغلي دي، خو په صوبه کې هیڅ ګوند اکثریت نه دی ترلاسه کړی. پاکستان تحریک انصاف ویلي دي چې په صوبه کې له بلوچستان عوامي پارټۍ او بلوچستان نېشنل پارټۍ سره ائتلافي حکومت جوړولو ته تیار دی. هلته جمعیت علما اسلام فی د صوبې پر ځینو حلقو د ټګۍ تور پورې کړی دی. انتخاباتي کمیشن وار له مخه دا تورونه رد کړي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د بلوچستان څخه د قومي اسمبلی د شپاړس او د صوبای اسمبلی پر پنځوس چوکیو باندې چې کوم انتخابات د چهارشنبه پر ورځ شوي وو، په هغه کې د زیاترو نتیجې راغلي دي. د قومي اسمبلی په شپاړس چوکیو کې د مذهبي ګوندونو ائتلاف متحده مجلس عمل غړو پنځه، بلوچستان نېشنل ګوند څلور، پاکستان تحریک انصاف درې او بلوچستان عوامي ګوند دوه چوکۍ ترلاسه کړې دي. دغه ډول د صوبایي اسمبلی په پنځوس چوکیو کې بلوچستان عوامي ګوند په برخه کې دولس، د متحده مجلس عمل او بلوچستان نېشنل ګوند نه عوامي نېشنل ګوند او تحریک انصاف درې درې چوکۍ ترلاسه کړې دي. هزارې ډیموکراټیک ګوند په لومړني ځل دوه، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمهوري وطن پارټي یوازې یوه چوکۍ ګټلې ده. په دې انتخاباتو کې د تحریک انصاف صوبایي مشر سردار یار محمد رین، د بلوچستان نېشنل پارټي مشر سردار اختر منګل او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر اڅکزي هم برای مندلې دي. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ترڅنګ د جمعیت العلماء اسلام مرکزي جنرال سیکرټري مولانا عبدالغفور ایدری او پخوانی سینیټور حافظ عبدالله د مات سره مخ شوی دي. په دې ترڅ کې مولانا عبدالغفور ایدری تیر ماښام په کوټه کې وایو خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت وویل چې د قومي او صوبایي اسمبلی پر ځینو چوکیو باندې د دوی سره درغلي یا داندلی شوی ده. په دې ترڅ کې د کوټې د الکا پی بی څلورشتم څخه د بلوچستان اسمبلی لپاره د جمعیت العلماء اسلام د ناکامۍ سره مخامخ شوی یو امیدوار سزودین نورحال و مشال ریډیو ته څه داسې بیان کړی.
د ګینتی د اسریانوس موږ پر د ګینتی باندې تحفظات زبر مطالبه ده چې د عوام کوم ریزلټ دی په جبر چینول او ربل تور کول چې دا پاکستان د پاکستان د ریاست او د عوام نقصان په کار دادی چې اکو اقداران تور کول سي. یا زه د پی بی چوبیس څه عوام دی اکثریت هغه دا وخت د ریزلټ سمې معلومه شو موږ دا الیکشن موږ مسترد کوو.
بلبلو ته د تحریک انصاف مشر عمران خان د چا پارټي چې په مرکز کې اکثریت ترلاسه کړې دي تیر ماښام پر یو حکومتي ټي وي چینل باندې په دې صوبه کې د بلوچستان عوامي پارټي او بلوچستان نېشنل ګوند سره د ګډ حکومت جوړولو خبره کړې ده. د بلوچستان اسمبلی پر الکا پنځه دیرش مستون باندې د جولای په دیارلسمه نېټه د ځانمرګي برید وروسته انتخابات تر نامعلومه وخته پورې ځنډول شوي دي. په هغه پیښه کې د حکومت په وینا د یو سل دیرش څخه زیات کسان وژل شوي وو. په وزل سوو کې د بلوچستان عوامي ګوند امیدوار نوابزاده سراج ریسانی هم شامل وو.
اوریدونکو، په ملکنډ کې پاکستان تحریک انصاف بیا څوکۍ ګټلې دي، همي صوبایي ګټلې دي، هم له هغه سیمې څخه د نېشنل اسمبلی یا د قومي اسمبلی څوکۍ ګټلې دي. په دې اړه باندې هم رپورټ اورو.
د کال 2013 عام ټاکنو په اړه د الیکشن کمیشن لخوا جاری کړی شوی غیر حتمی نتیجو تر مخه سوات کې اولس اته صوبایي او درې قومي سټونو باندې د پاکستان تحریک انصاف غړي کامیاب کړي. دغه رنګ ملکنډ ډیویژن کې په 1200 قومي سټونو کې لس او په سلیرشتو صوبایي سټونو کې اتلس د پی ټی آی ګوند امیدواران کامیاب ګرځولي. په دغه کامیابۍ د یاد ګوند ورکران جشن مانځي او خوشاله دي، خو تمه لري چې اوس به د اولس ستونزې هم حل شي. د منګوري یو کارکون فضل رحمان وایي،
مونږ کمپین خو الحمدلله ښه زبردست کړی چې دا کور نه مریضان مرایس دي او په سټیشنو کې وړي دي او خپل اوټ لګولی دی. او اوس مو دا توقع ده چې دوی زموږ په امیدونو باندې صحیح راشي او کارونه مارونه زموږ چې سب نیمګړي پاتې شي هغه رالم پوره کړي.
د ټاکنو تابعیه کوونکو ادارې لخوا جاری کړی شوی معلوماتو تر مخه پاکستان تحریک انصاف صوبه خیبر پښتونخوا کې اکثریت ترلاسه کړی او یو ځل بیا حکومت جوړولو جوګه دي. بلخوا د تحریک انصاف پارټۍ لخوا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په نوم سلا مشورې شروع شوې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
پا
په شمالي وزیرستان کې انتخاباتي چارواکو ویلي دي چې د قومي اسمبلی د 43مې حلقې څوکۍ خپلواک نوماند محسن دوړ ګټلې ده. رسمي نتیجې ښیي چې د نیمه قبایلي سیمو څوکۍ د متحده مجلس عمل مفتي عبدالشکور ګټلې. په بنو، کرک او ټانګ کې د قومي او صوبایي اسمبلیو زیاتره څوکۍ پاکستان تحریک انصاف او متحده مجلس عمل ګټلې دي. عمر وزیر
د جولای 15مې نیټې ټول ټاکنو سرکاري نتیجو تر مخه شمالي وزیرستان قومي اسمبلی حلقہ ان 43مې نه آزاد امیدوار محسن داوړ څوکۍ ترلاسه کړې. نوموړي ټولې 16,496 رایې ترلاسه کړې چې د متحده مجلس عمل کاندید مفتی مصباح الدین 15,352 ووټونو ترلاسه کولو سره په دویم نمبر راغلی. د بنو قومي اسمبلی یوه حلقہ ان 15 نه پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان 1,13,322 ووټونو سره کامیاب شوې. اکرم خان دورانی 1,06,800 ووټونو سره په یاده حلقہ پاتې راغلی. د سرکاري نتیجو تر مخه بنو سلور صوبایي حلقو کې حلقہ پی کے واتیانا د پاکستان پیپلز ګوند په ټیکټ ولاړ شیر اعظم وزیر 1,20,000 ووټونو سره کامیاب شوی. پی کے آتا اتیانا د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ ولاړ پختون یار 1,50,000 ووټونو سره کامیاب شوی. پی کے یو کم نوینا پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ ولاړ پخوانی صوبائی وزیر شام احمد وزیر 1,46,000 ووټونو سره بریالی شوی. او پی کے نوی باندې د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی اکرم خان دورانی 2,80,001 ووټونو سره کامیاب ګرځول شوی. د نیما قبایلی سیمو یوه قومي اسمبلی حلقہ ان 1,50 څوکۍ د سرکاري نتیجو تر مخه د متحده مجلس عمل کاندید مفتی عبدالشکور ګټلې چې 1,89,000 ووټونه یا رایې ترلاسه کړې. دغه شان د ضلع کرک قومي اسمبلی یوه څوکۍ ان 43 د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ ولاړ شاهد احمد خټک ګټلې 44,101 ووټونه یې ترلاسه کړي. او د ضلع کرک دوه صوبایي حلقې پی کے 15 او 16 متحده مجلس عمل ګټلې چې 15 میاں نثار گل کاکا خیل او 16 باندې ملک ظفر اعظم کامیاب شوی. د ټانگ قومی اسمبلی حلقہ ان 19 متحده مجلس عمل کاندید مولانا اسد محمود او صوبائی حلقہ پی کے 94 هم متحده مجلس عمل کاندید محمود احمد بیٹنی ګټلې. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
د جنوبی وزیرستان انتظامی او انتخاباتی مشر سهیل احمد خان ویلی دی چې د سیمه او د قبایلی د قومي اسمبلی پر 43مې حلقې د پارلمان پخوانی غړی او د متحده مجلس عمل نوماند مولانا جمال الدین بریا ترلاسه کړی ده. نوموړی ویل چې پر دې حلقې نیمایي ووټونو خځو ورکړی دي. د زیاته کړه چې د قومي اسمبلی د 50مې حلقې څوکۍ خپلواک نوماند محمد علي وزیر ګټلې ده. سیلاب مسید تفصیل راکوي.
د سولی وزیرستان انتخابی حلقہ این اے نہاد سالویش شے دے بریالی امیدوار دے منتخب کے دو غیر حتمی اعلان 13 اوہ بجے وکڑائی شا چھے دے کم پو مطابق دے کمی اسمبلی مخشنائی نمائندہ او پو موجودہ انتخابی عمل شے برخہ اخستون کائی دے ایم ایم اے امیدوار مولانا جمال الدین یو زلبیات دے قانون ساز ادارے نمائندہ وٹا کلائی شا مولانا سمرا وٹھونا واخستل او دلتا دے وٹھونو تناسب سو ہاں دے سولی وزیرستان ڈپٹی کمیشنر او دے انتخابی عمل ریٹرننگ افیسر سہیل احمد خان ویائی
49 کے ٹوٹل تقریباً 36,000 ووٹس پول شوی 49 کی 12,000 ووٹس ویمن فول کری دی میل 24,000 کری دی او دی 12,000 نو تقریباً ہاف آف میل ووٹس دی زائی او ڈیر انقلابی اقدام دے مطلب کہ 200 ووٹ کرے نا یو اور کی ویمن ہم کرے دے دلتا جمال الدین سے ون کرے دے 7,794 ووٹس
وانا پدوائیم نشیس این اے 50 باندے آزاد امیدوار علی وزیر پا درویش ذرا 15,000 ووٹونو پوڑل دغا نشیس لیا اول گٹلائی دائی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
اردن کو پا پیخور کے
دولس نیمه او په کابل کې دولس بجې شوې. ملیحه میرزاده د خبرونو لنډیز وایي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن رسمي نتیجې ښایي چې د جولای 15مې انتخاباته عمران خان ګوند پاکستان تحریک انصاف ګټلې دي. د ټاکنو کمیشن په خپل ویب پاڼه ویلي چې 95% نتیجې ترلاسه کړې دي. د کمیشن له رسمي او غیر حتمي نتیجو سره سم په قومي اسمبلی کې پاکستان تحریک انصاف 109 سیټونه په حاصلولو سره تر ټولو مخکې دی. په دویم نمبر پاکستان مسلم لیگ نوم دی چې 2 شپېته چوکۍ ګټلې دي. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې پاکستان تحریک انصاف 6 شپېته چوکۍ متحد مجلس عمل لس این پیش پگ آزاد امیدوارو هم سیٹونه ګټلې دي. نن په اسلام آباد کې د پاکستان مسلم لیگ نون په مشرۍ د انتخاباتي نتیجو په اړه یو ګڼګوندی سره غونډه کیږي. دا غونډه په داسې مهال کیږي چې مخکې د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر شهباز شریف له رسنو سره په خبرو کې وویل چې د جولای 15مې عمومي انتخاباتو نتیجې نه مني. بلخوا پاکستان پیپلز ګوند هم تور پورې کړی چې په انتخاباتو کې درولي شوې ده. جماعت اسلامي پرون ماښام د انتخاباتو د نتیجو خلاف یو احتجاجي مظاهره کړې. له بردید نه د قومي اسمبلۍ د 15مې حلقې نه ولاړ د متحده مجلس عمل صاحبزاده طارق الله تور پورې کړی چې په انتخاباتو کې درغلي شوې. په عین حال کې جمعیت علما اسلام فی ګوندم د انتخاباتو غیر رسمي نتیجې رد کړې دي او په پښتونخوا کې د احتجاج کولو اعلان کړی دی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د جولای په 15مې د هیواد په ټاکنو کې د ټګیا تورونه رد کړي. د کمیشن سیکرټري بابر یعقوب پرون ماښام په خبري غونډه کې وویل د ټاکنو په اړه یوازې پروسیجري یا انتظامي شکایتونه ترلاسه کړي، خو هیڅ ګوند یا امیدوار ورته د درغلې نه دی ویلي. په کورمه کې پرون ماښام د امنیتي سرتیرو د چاپو خلاف د بوشهرو خلکو احتجاجي مظاهره کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي که چېرې د ترکیې انتظامیه په هغه هیواد کې نظر بند ساتل شوې امریکایي پادري خوشې نه کړو، نو واشنګټن په ترکیې باندې غټو بندیزونو لګولو ته تیار ده.
خبرونه مل مشال رادیو اوریدل ویاند او ملیحه مرزاده ورزو پاکستان ته هلته د مشال رادیو خبريال د پاکستان نننۍ ورځي ورځپانو اداريو ته کتنه کړي.
جنگ و رسپانه پخپل اداریه کې لیکي چې 2013 انتخاباتو کې پاکستان تحریک انصاف ګوند مرکز او خیبر پختونخوا صوبې نه علاوه تر څه حدا په پنجاب کې هم برتری ترلاسه کړې ده او د انتخابي نتیجو نه داسې ښکاري چې اولس یو نوی ګوند له موقع ورکول غواړي. ورسپانه لیکي مسلم لیگ نون متحده مجلس عمل ایم کیو ایم پاکستان پاک سرزمین او تحریک لبیک په شمول یو شمېر نورو ګوندونو انتخابي نتیجې مسترد کړې دي او وایي چې ووټونو شمېرې پر وخت د دوی پولینګ ایجنټان د کمرو څخه شوی وو. نو دا داسې شکایتونه دي چې له وجې د انتخاباتو په شفافیت سوالونه راپورته کیږي. ورسپانه لیکي ضرورت د دې خبرې ده چې د کومو ګوندونو لخوا شکایت مخې ته راغلي دي، نو د ټاکنو کمیشن ذمواري جوړیږي چې مطمئن دي کړي او که په کومو حلقو دوی د دوباره شمیرې غوښتنه کوي نو دا دې ورله ضرور پوره کړي چې تسلي یې وشي. دې سره سره سیاسي ګوندونو له هم پکار دي چې د ملکی ګټو په خاطر د رایو ځای شي او په ګډه سره دې کار وکړي. مشرق ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې په ملک کې انتخابی نتیجې د نه تسلیمولو روایت څه نوی نه دی، بلکې هر انتخاباتو وروستو زیاتې چوکۍ ترلاسه کوونکي ګوند باندې د درغلۍ تورونه لګي. ورسپانه لیکي چې زیاتره ګوندونو د انتخابي نتیجو تسلیمولو نه انکار کړی دی او وایي چې د راتلونکي لپاره به خپله تګلاره ډېره زر اعلان کړي. خو د هر څه باوجود ملک په معاشي توګه دا وخت د کومو حالاتو سره مخ دی، نو د هیڅ یو احتجاجي لړۍ جوګه کېدی نه شي. ورسپانه لیکي چې انتخابي نتیجې منل یا نه منل د هر ګوند بنیادي حق دی، خو په ځای د احتجاجي مظاهرو ټولو ګوندونو لپکار دي که د درغلۍ ثبوتونه ورسره وي نه د ټاکنو کمیشن او یا عدالت له دې ورکړي، ځکه چې تر ټولو صحیح لاره همدا ده. نوای وخت ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان نگران حکومت او د ټاکنو کمیشن په 15مې جولای انتخابات په کولو سره خپل آئینی ذمواري پوره کړه او د ټول ټاکنو نتیجو نخکاري چې پاکستان تحریک انصاف ګوند به په اسانۍ سره په مرکز کې خپل حکومت جوړ کړي. ورسپانه لیکي چې ملک دا وخت د اقتصادي او توانایي بحران سره مخ دی. ډالر نرخ زیاتېدو له وجې په ملک کې ګرانی زیاته شوې ده او په بهر ملکی قرضو کې هم ډېره زیاته اضافه شوې ده. دې سره سره د توانایي بحران هم قومي معیشت د تباهۍ طرف ته روان کړی دی. نو د تحریک انصاف حکومت لپاره به دا تر ټولو لوی چیلنج وي چې اقتصادي او مالی بحرانونو خاتمې لپاره نوره قرضه اخلي او یا که څه بله پالیسي به خپلوي چې ملک د دې مشکل حالاتو نه راوباسي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی ګارډین ورځپاڼې په خپلو دوو لیکنو کې په پاکستان کې د جولای پر 15مه د شویو انتخاباتو موضوع څېړلې. ورځپاڼه په لومړۍ مقاله کې وایي چې انتخابات وشول خو پر هماغه ورځ په کوټه کې په ځانمرګي برید کې 1.5 کسان وژل شول. ورځپاڼه په دویمه لیکنه کې د پاکستان مسلم لیگ نون لخوا د انتخاباتي نتیجو ردولو په اړه بحث کوي. ملیحه میرزاده د لیکنو له مهمو برخو سره.
ګارډین ورځپاڼې لیکي په پاکستان کې په داسې مهال میلیونونو کسانو په عمومي انتخاباتو کې ووټ ورکړو چې په ټول ټاکنو کې د پوځ د لاسوهنې تورونه مخې ته راغلل او په کوټه کې د یو پولینګ مرکز بهر ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 1.5 کسان ووژل شول. ورځپاڼې لیکي د شورو په ورځ په کوټه کې یو ځانمرګي بریدګر د انتخاباتو په ورځ ځان والوزولو. دا د انتخاباتي کمپین په وخت د یو خونړي برید پس چې پکې 150 کسان وژل شوي وو دویمه لویه ترهګریزه حمله وه. ورځپاڼې لیکي په لسیزو کې پاول د دیر کوهستان او وزیرستان خزو خپل ووټ استعمال کړو چې په بورکو کې په اوږدو قطارونو کې ولاړې وي. رسپانې لیکي بل حکومت چې د چا هم وي د هیواد له اقتصادي بحران سره به مخامخ وي. په تیرو څو میاشتو کې د پاکستانی روپې قیمت کم شوی دی او کېدی شي پاکستان د مالیې نړیوالې ادارې انټرنیشنل مانیټری فنډ ته مخه وکړي. بلخوا هوم ګارډین ورځپاڼه په یوه بله مقاله کې لیکي د پاکستان عمومي انتخاباتو پس مسلم لیگ نواز ډلې ویلي چې نتیجې به ردوي. دغه ګوند په پوز تور لګوي چې د پخوانی کرکټر او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر په حمایت کې د الیکشن په ورځ درغلي کړې ده. د پاکستان الیکشن کمیشن چې خپلواک حیثیت لري په نتیجو کې د ځنډ وجه تکنیکی مسله ګرځولې ده او ویلي دي چې د نتیجو خپرولو په سافټویر کې څه مسله وه. دغه سافټویر له یوې برطانوي کمپنۍ نه اخیستل شوی و. د پاکستان الیکشن کمیشن سیکرټري بابر یعقوب خبریالانو ته وویل چې په نتیجو کې د ځنډ وجه څه قسمه سازش یا فشار نه بلکې وجه د نتیجو د ټرانسمیشن په سافټویر کې خرابي ده. ورځپاڼه لیکي د پاکستان تحریک انصاف اسد عمر چې ښایي د خزانې راتلونکي وزیر وي ویلي دي چې یوازې هغه څوک د انتخاباتو د نتیجو په اړه شکونه څرګندوي چې له هند سره همدردي لري. ورځپاڼه لیکي د انتخاباتو په اړه اندېښنې هغه وخت سیوا شوې کله چې د پاکستان الیکشن کمیشن 13 میاشتې وویل چې پوځي چارواکو ته به په پولینګ مرکزونو کې د ورننوتو اجازت وي او هلته پر روان عمل به یې اختیار وي. بلخوا پوځ اعلان کړو چې 3,01,000 سرتېري به د انتخاباتو د ورځ لپاره ګماري. دا شمیر د 2014 کال د انتخاباتو په مقابل 15 چنده زیات دی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
امریکا ګواښ کړی دی چې که ترکیه هلته بندي امریکایي عیسوی پادری خوشینه کړن ور باندې به بندیزونه ولګوي. دا خبره ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون پر ټویټر په یو بیان کې کړې. ټرمپ ویلي چې انډرو برنسن یو نیک انسان دی نو ځکه د هغه په بند کې ساتل ناسم عمل دی. برنسن په 2018 زیږیز کال کې په ترکیه کې تر ناکامې کودتا وروسته نیول شوی و. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو پر ټویټر په بیان کې ویلي دي چې انقره د هیچا امر نه مني او له هر چا سره له قانون سره سم چلند کوي. احمد تکل حال راکوي.
د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ انقره ته ګواښ کړی چې که په دې هیواد کې نظربند امریکایي عیسوي وایز یا پریست آزاد نه کړي نو واشنگټن به پراخ بندیزونه پرې ولګوي. ټرمپ پر ټویټر په یو پیغام کې انډریو برنسن یو ستر عیسوي پریست او نیک انسان بللی او خبرداری ورکړی چې متحد ایالات به د هغه د اوږدې مودې نظربندۍ په صورت کې پر ترکیه پراخ بندیزونه ولګوي. ټرمپ لیکلی دی چې برنسن باید ژر تر ژره خوشی شي. ټرمپ په دې پیغام کې زیاتوي چې برنسن بې ګناه دی، له ډیرو ستونزو سره مخامخ دی او باید ژر تر ژره خوشی شي. د دې پیغام له خپرېدو سمدستي وروسته د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وویل چې ترکیه د چا امر نشي منلی. چاوش اوغلو پر ټویټر په ځوابي پیغام کې ولیکل چې ترکیه به د هیچا ګواښونه ونه زغمي. هغه زیاته کړه چې په ترکیه کې قانون پر ټولو یو شان تطبیقیږي او هیڅوک ترې مستثنا نه دي. د ټرمپ له پیغام څخه یو ساعت مخکې د متحدو ایالاتو مرستیال ولسمشر مایک پنس هم ګواښ کړی و چې که برنسن خوشی نه شي متحد ایالات به پر ترکیه پراخ بندیزونه ولګوي. ښاغلی پنس چې د بهرنیو چارو په وزارت کې د مذهبي ازادیو په مناسبت په یو غونډه کې خبرې کولې وویل دای ولسمشر رجب طیب اردوغان او د ترکیه حکومت ته د متحدو ایالاتو د ولسمشر لخوا دا پیغام رسوي چې که پاستور برنسن سمدستي خوشی نه کړي نو د دې کار له ناوړه عواقبو سره به مخامخ شي. برونسن چې څه باندې شل کاله یې په ترکیه کې کار کړی دی، په 2014 کال کې د ترکیې د حکومت پر ضد په ناکامه کودتا کې له ښکېلو ډلو سره د مرستې په تور بندي او وروسته په تروریستي فعالیت او جاسوسۍ تورن شو. هغه د جولای تر 15 نیټې پورې په بند کې و او وروسته بیا په کور کې نظر بند شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو مخکې ویلي و چې له بند څخه په کور کې نظر بندۍ ته د برونسن لیږل کافي نه دي او باید اجازه ورکړل شي چې له ترکیې ووځي.
احمد تکل رپورټ مو اوریده. وال سټریټ ژورنال لیکلی دی چې ځینو امریکایي چارواکو ورته د نوم نه ښودو په شرط ویلی دی چې له طالبانو سره د افغانستان پر سولې خبرې کړې دي. په وروستیو کې په کابل کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت امریکایي مشر جنرال جان نیکلسن د رسنیو هغه رپورټونه رد کړي ول چې پکې راغلي چې واشنگټن له طالبانو سره د مستقیمو خبرو ته تیار دی. بشیر ګواک تفصیل راکوي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د خپلو سرچینو له خولې لیکلي چې د جنوبي او مرکزي ایشیا لپاره د امریکې د بهرنیو چارو مرستیالې وزیر الیس ویلز د افغانستان په اړه طالبانو سره ملاقات کړی دی. د ورځپاڼې په خبره د دې ملاقات مقصد د هغه پرمختګ مخکې بیول دي چې د اختر په موقع د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند له امله رامنځته شوی دی. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ویلي چې دا خبرې ورته داسې کسانو کړي چې له دې ملاقاتونو ښه خبر وو. د دوی نمونه نه دی اخیستل شوی. ورځپاڼې لیکلي چې په قطر کې د طالبانو دفتر د دوی پوښتنې نه دی ځواب کړي او د الیس ویلز دفتر یې هم ایمیل ته غبرګون نه دی ښودلی. په همدې حال کې د امریکې بهرنیو چارو وزارت که څه هم په قطر کې د الیس ویلز او طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه نیغ په نیغه څه نه دی ویلي، خو د ورځپاڼې په خبره چې دغلته چارواکو ورته ویل چې ویلز د افغانستان په اړه د قطري چارواکو سره مذاکرات کړي دي. افغان چارواکو همیشه ویلي چې د طالبانو سره خبرې به د افغانانو په مشرۍ او ملکیت کېږي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د امریکایي چارواکو له خولې لیکلي چې که څه هم طالبانو سره خبرې پیلېدل به میاشتې وخت واخلي، خو دوی د دغې ډلې څخه جدي نښې ویني چې مذاکراتو ته یې زړه ښه کړی دی. طالبانو په قطر کې په 2013 کال کې دفتر پرانیست. له همغه وخته د دې دفتر غړو د سولې په غیر رسمي خبرو کې برخه اخیستې. تمه کېږي چې د اګست په میاشت کې د لوی اختر په لومړۍ او درې ورځو کې به د افغانستان حکومت او طالبان ترمن جنگ بندي وشي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د امریکایي چارواکو له خولې ویلي چې آن دغه واړه واړه ګامونه د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو پیلولو لپاره لازم باور رامنځته کولو لپاره مهم دي.
اوریدونکو، په پکتیکا کې د مرکز خرنه کې د نجونو زده کوونکو لپاره یو لیلیه پرانستل شوې ده. لیلیه پرانستو مراسمو په وخت باندې چارواکو پر خلکو باندې ټینګار کړی دی چې خپلو نجونو ته دې زده کړې ورکړي، تعلیم دې ورباندې وکړي. پکتیکا هغه ولایت دی چې پکې د نجونو د تعلیم کچه د ګاونډیو نورو ولایتونو پرتله کم دی. په دې اړه باندې نجیب الله لوخیل رپورټ اورو.
د پکتیکا په مرکز خرنه کې د نجونو زده کوونکو لپاره د لیلیه د څلور پوړیزي ودانۍ د کار د پیل په موخه په جوړه شوې غونډه کې ځایي چارواکو له خلکو وغوښتل چې د زامنو په شان خپلو خویندو او لوڼو ته هم اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي. د پکتیکا والی محمد الیاس وعدت ویل دا ودانۍ هغه وخت په ګټه تمامېږي چې له نجونو زده کوونکو ډکوي او زده کړې پکې کوي. نوموړي له خلکو وغوښتل چې خپلو لوڼو ته د تعلیم اجازه ورکړي.
که چیرته تاسو همکاري دې موږ سره نه وي، تاسو د لوڼو غم در سره نه وي، تاسو د اولادونو غم در سره نه وي، دغه 100 میلیون افغانۍ لګول بیا ګټه نه لري. تعمیرونو باندې نه کیږي، تعمیرونه خو به موږ جوړ کړو، خو موږ ته به اولادونه بیا څوک راولي، موږ ته به بیا دار څوک راکړي چې دغه تعمیرونه به ډکیږي.
په پکتیکا کې د نجونو د لیلیه د ودانۍ د بنسټ ډبرې د کېښودو په غونډه کې د یاد ولایت قومي مشرانو، مدني فعالانو، ښوونکو او زده کوونکو برخه اخیستې وه. د پکتیکا د پوهنې رئیس مهراب الدین شفق ویل یاد څلور پوړیز ودانۍ 2.5 خونې لري او ودانیزې چارې به د 2 کلونو په موده کې سر ته ورسیږي.
240 اتیا کسان دپاره چې د نجونو شاګردانو دپاره موږ په اړه شاره کې مامورین کې تاداب گزاری او بنسټ دی انشاءالله. قیمت د دې پروژې چې دی 1.2 میلیون تقریبا شاوخوا کې د قیمت دی.
په همدې حال کې قومي مشر ملک پاچا خان وایي چې ولسونه د تعلیمي ادارو جوړېدو او ودانۍ ته ډېر خوشحالېږي. ملک پاچا خان په پکتیکا کې د نجونو لپاره لیلیه د پوهنې په ډګر کې د اساسي پرمختګ په توګه یاد کړه.
نو ولسونه تر ټولو چې ترجیح ورکوي او پرې خوشحالېږي هغه په تعلیمي ادارو خوشحاله کېږي. هر چیرې چې د تعلیم
د ادارې بنیاد او بنسټ او خښته شول کیږي ولسونه یې حمایت کوي تر هغه تر شا به ولاړ وي د هغه سره به کلک همکاري کوي نو موږ نن ډېر خوشحاله یو چې دا ځل بیا په پکتیکا کې یوه ښه مجهزه لیلیه یا د هغې بنیاد د هغې خښته شول کیږي
د پکتیکا د پوهنې چارواکي دا هم وایي چې د نجونو له ودانۍ به د 400 مترو په اوږدوالي یوه چاردیوالي راتاو شي او په نږدې ورځو کې به په یاد ولایت کې د نجونو د یوه ښوونځي د ودانۍ د بنسټ ډبره هم کیښودل شي پکتیکا له هغو ولایتونو دی چې د نجونو زده کوونکو شمیر یې د خپلو ګاونډیو ولایتونو د نجونو زده کوونکو په پرتله لږ دی
اوریدونکو د کورمې په بشرو کې خلکو د امنیتي سرتیرو د چاپو او ورڅخه د وسلو اخیستو ضد احتجاج کړی دی د دې سیمې خلکو پرون ماښام تر احتجاج وروسته ویل امنیتي سرتیري د شپې مهال هم چاپی وهي پارېدلو خلکو پر امنیتي سرتیرو کاڼي هم ورول هلته انتظامی چارواکي وایي نن یې له امنیتي سرتیرو او د سیمې له اوسیدونکو سره جرګه ورغوښتې ده تفصیل په دې رپورټ کې
د بشارو اوسیدونکي محمد کوي مشال لډیو دوای دوی مجبور شول چې دغه احتجاج وکړي ځکه چې لزیاتو او به وخته چاپو دوی تنگ راغلي دي محمد کوي زیاته به موږ دغه ځل احتجاج پر دو خو کبیا ور سره داسې او شول نو په ملکی کچه به دغه ته دوام ورکړو
موږ مشران شته دي غوس به خبري وکي چې دا وانټډ وی څوک تر مطلوبي هغه به موږ مشران دوی لا بالکل پاواله کوي لاس کې به ور کوي موږ ستاون کو خدا سينا چاغو ارتي موږ لشپې یا ورځ هر مندو کې موږ مشمون موږ زنانه په کورو کې پرتی وي بیا ولی وی یا پلمنځوی لوړی وی دی اقدام چاپی وی اغز کی اگر افنن افرا تفری پلو کی ډور پیدا کی خوف لو کی نمنګ ډیر مایندلی ډیر ډیسټرب کړی په کور کې ډیر مسالې جوړی کړی دی الله
تیر کال امنیتی ادارو لکول می خلکو پر ځکرانه توګه د درانو او غیر قانوني وسلو حکومت ته د حواله کولو یو کمپاین شروع کړی وو دوی دغه دریزو چې د خلکو د سر او مال حفاظت د حکومت ځمېداري ده نو چاته هم د غټي وسلې ضرورت نشته ځکه چې لدی هر وخت د شر او فساد کېدو خطر وي امنیتی چارواکو ویلیبل چې څوک په خپل مرزه اسلحه د قانون منګولو ته ونسپاري نو حکومت به مجبورن د هغوی خلاف خپل کاروایی کوي د بشرو اوسیدونکو او مشر حاجی بخت جمال مشال لډیو دوای موږ د سیمې امن لپاره هر قربانی ورکولو ته تیار یو خدا سي دی نوي چې ګینه اسلحه یوازې لدوی راټول کړی شي او په نورو دې سترګې پټې کړي
سبونه بلورج مو سم قرار وا ټول هر کلی وسلای وی کمري کې کی وی کنا او تو سه بروړ شي بعد را به چی کوی غنا بعد به تلاو سی ولګاو اغه خبرې ته دوی مو پرې نه کړلو بیا سپارو نیوا چا په ویلای وکړې هغه نه ته سمونی ولالو بیا نن بیا دې بجې راغلی مو بیا په بلک لی نه چا په ویل کنا نو حکومت خبر ته دوی مو څه شی واغې خبرې ته دوی مو پرې نه کړلو بعد چا په شروع کړې مو وخت دا دې ته کور مینه ته تو اصله ته ټول نه دی کړی مو غوټ مان کې خال کې نمونه ته دا وصلې ویلې وړې
د سیمې یو انتظامی چارواکي د نمنا خدلو په شرط مشال لډیو د ویل د بشارو مشران یې نن د جمعې پر ورځ راغوستي دي او هغوی به امنیتي چارواکي له بریګیډیر علي مختر سره د اصلي رغونډولو او چاپو په اړه مذاکرات کوي نو ممکن ده چې د غره جوړه شوې شخړه د خبرو لارې ورسره حل شي
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلی دی چې په انتخاباتو کې د درغلۍ د تورونو پلټنو لپاره له ټولو ګوندونو سره همکاري ته تیار دی دا خبره نوموړي تر هغې وروسته کړې ده چې د ده ګوند د پاکستان په انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ وګټلې په دې اړه باندې کزته سره تازه معلومات شریک کړم نو د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې پاکستان تحریک انصاف 109 څوکۍ په قومي اسمبلی کې ګټلې دي او مسلم لیگ نون 28 څوکۍ ګټلې دي پیپلز ګوند 24 څوکۍ ګټلې دي متحده مجلس عمل 11 ګټلې دي آزاد امیدوارانو 11 څوکۍ ګټلې دي دا 109 څوکۍ چې پاکستان تحریکي انصاف ګټلی دی دا د پاکستان الیکشن کمیشن له وینا سره سم د 95% نتیجو لشمارلو سره چې رسیدلی دی وټونو تر لشمارلو سره سم دی په خیبر پختونخوا کې پاکستان تحریک انصاف په اسمبلی کې په صوبایي اسمبلی کې شپږ شپېته څوکۍ ګټلی دی معنی دا چې هلته په اسانۍ باندې حکومت په یوازې سر جوړولی شي په پنجاب اسمبلی کې تحریک انصاف 111 خو مسلم لیگ نون 120 څوکۍ ګټلې دي آزاد امیدواران 20 دي په سند اسمبلی کې پیپلز ګوند 2 تحریک انصاف 40 متحده قومي موومنت 12 ګرانډ ډیموکراټیک الاینس
یولس څوکۍ ګټلې دي. بلوچستان اسمبلی کې بلوچستان عوامي پارټۍ 13 څوکۍ ګټلې، متحده مجلس عمل 8 ګټلې، تحریک انصاف 4 ګټلې، آزاد 15 دي، بلوچستان نېشنل پارټي 15 دي، پښتونخوا ملي عوامي ګوند 1، عوامي نېشنل پارټۍ 2، مسلم لیگ نون 1 او بلوچستان نېشنل پارټۍ مینګل 3 څوکۍ ګټلې دي. معنا دا چې په بلوچستان کې هیڅ ګوند د دې صلاحیت یا واک نه لري چې حکومت جوړ کړي. عمران خان چې پرون په انتخاباتو کې اکثریت ترلاسه کړ، نو د ویل چې د درغلۍ د پلټون لپاره هر څه کوي، له ګوندونو سره همکاري ته هم تیار دی. د ورسره په خپل وینا کې د کورنۍ او بهرنۍ تګلارې مهمې نکتې هم بیان کړي. د ویل چې د غربت سطح به ټیټوي او که واکمن شو نو په هیواد کې د درغلۍ ضد اقدامات کوي. عمران خان ویل له چین، امریکا او هند سره اړیکې بهتروي او لای ورپسې پراخوي. د افغانستان په اړه عمران خان زیاته کړه چې هلته د سولې او ثبات ټینګښت به یې په لومړیتوبونو کې شامل وي. ګلایاز رپورټ راکوي.
دا د انتخابات وروسته د عمران خان لومړی وینا به د نوموړي ګوند له نارسمي نتیجو سره سم په قومي اسمبلی کې له نورو ګوندونو زیاتې څوکۍ ترلاسه کړې دي. د عمران خان ګوند دومره څوکۍ ترلاسه کړې دي چې په وفاق کې به حکومت جوړوي. عمران خان وایي د دوی حکومت به سیاسي انتقام نه اخلي، د احتساب عمل به لدن شروع کیږي او څوک به هم له قانونه بالاتر نه وي. عمران خان په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه ویل چې په دې لړ کې ټولو اپوزیشن ګوندونو سره کار کولو ته تیار دي.
کوئی حلقہ آپ کھولنا چاہتے ہیں؟
زمونگ لوری کم حلقہ پرانستل واڑی مونگ تیاریو. تاسو کچھرے وائی چی دلتا درغلی شویدہ نو تاسو سورا پلٹون لپارا تیاریو. زمان پا خیال دادا پاکستان تر طولو صفا او شفا فٹاکنے وی. زمان پا اند پاکستان پا تاریخ کی ولس پا دوم رشمیر کی پا انتخاباتو کی برخا نو آخستی چی سمرا پا دی تاکنو کی آخستی وا. اپوزیشن گوندونا وائی چی درغلی شویدہ دا دوی اندیخنی لری کولو لپارا پا شریک تحقیقاتو لپارا تیاریو. عمران خان ویل چی پا حیوات کی با دا ولس لپارا پالیسی جوڑوی. زتا سرجمن کوم چې مونږ هم د خپل هیواد د حکمرانی نظام سمولې شو، مونږ هم داسې نظام راوستلې شو چې د خلکو ژوند آسان کړي. مونږ به د حکمرانی داسې نظام راولو چې خلک به سرمایکاری ته اړ کړي. زتا سرجمن کوم چې ډیر په سادهګۍ سره به ژوند تیروم.
سادګي اختیار کړي، کوئی بدله نه، مه آپ کی طرح کا ایک شهري هو.
عمران خان په خپل وینا کې گاونډي هیوادونو سره د اړیکو پاړه هم تفصیلی خبرې وکړي. نو موډي ویل چې خارجه پالیسی یو لوی چیلنج دی. د افغانستان پاړه د عمران خان وینا وا،
افغانستان کې لوګوں کو امن کی ضرورت ہے.
افغانان سولہ غواڑی، پاکستان په هغه هیواد کې امن غواړي. په افغانستان کې امن وي نو پاکستان کې به هم امن وي. زمونږ د حکومت پوره کوشش به وي چې په افغانستان کې امن راولو. زه خو دا هم غواړم چې له افغانستان سره داسې اړیکې جوړ کړو چې د اروپای ټولنې په شان کلاوي پولي ولرو.
جس طرح یورپین یونین کے اوپن بارڈرز ہیں، ہمارے بھی ایک دن افغانستان سے اوپن بارڈرز ہوں.
عمران خان له هند سره د ښه اړیکو خبره هم وکړه او زیاته کړه
پاکستان او هندوستان کی لیډرشپ کو
د پاکستان او هندوستان مشران خبرو ته کینی او کوشش وکړو چې دا مسله حل کړو. زه دا غواړم کچری د هندوستان مشران دې ته تیار وي، نو موږ بالکل تیار یو چې تعلقات ښه کړو. تاسو یو قدم را مخه ته شئ، موږ دوه قدم ګدو.
آپ ایک قدم ہماری طرف آئیں گے، ہم دو قدم آپ کی طرف جائیں گے.
له امریکا سره د اړیکو پاړه د عمران خان وینا وا،
یونائیټډ سٹیټس کے ساتھ ہماری ایک ایسے تعلقات ہوں.
له امریکا سره باهمي ګټو باندې ولاړې اړیکې پکار دي. داسې اړیکې پکار دي چې د دواړو هیوادونو په ګټه وي. له بده مرغه تر اوسه پورې زموږ اړیکې داسې وي چې یو اړخیزه وي. امریکا دا ګڼي چې دوی ته امداد ورکوي چې د امریکا لپاره جنګیږي. د دې له وجې پاکستان ته ډېر زیات زیان رسېدلې دي. له امریکا سره یو متوازن اړیکې ساتل غواړو.
ایک بیلنس ریلیشن شپ
د چین، ایران او سعودي عرب سره د اړیکو پاړه د عمران خان وینا وا چې ټولو سره به خو اړیکو لپاره کوششونه کوي او د چین ماډل نه به زده کړې ترلاسه کوي چې د ولس غربت ختم کړي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وایي چې د مدینه په شان فلاحي ریاست جوړول غواړي.
د ګلایز رپورت مو اوریده. اوریدونکو، تازه خبر چې در سره اوس شریک کړم هغه دا دی چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن پر خپل پاڼه باندې نوي معلومات ورکړل او په دغه معلوماتو سره سم پاکستان تحریک انصاف په قومي اسمبلی کې 113 څوکۍ ګټلې دي. پاکستان مسلم لیگ نون 28 څوکۍ ګټلې دي. پاکستان پیپلز ګوند 43 څوکۍ ګټلې دي. آزادو یا خپلواکو نمایندانو 12، متحده مجلس عمل هم 12 څوکۍ ګټلې دي. له دې علاوه نور ګوندونه هم دي چې هغوی یوه یوه څوکۍ ګټلې ده. هغې کې بلوچستان نېشنل پارټي ده، بلوچستان عوامي پارټي ده، عوامي نېشنل پارټي ده، عوامي مسلم لیگ پاکستان دی او پاکستان تحریک انسانیت. ګرینډ ډیموکراتیک الاینس 2 څوکۍ ګټلې دي، پاکستان مسلم لیگ 15 او متحده قومي موومنټ 6 څوکۍ ګټلې دي. دا تازه معلوماتو، یعنی د پاکستان تحریک انصاف څوکۍ چې دي هغه
دیارلوسو ته ورسېدي. دا تازه معلوماتو د پاکستان پیپلز ګوند څوکۍ چې دی هغه له 1.40 څخه 3.40 ته ورسېدي او متحده مجلس عمل چې مخکې اته وي اوس 12 ته رسېدلی دي څوکۍ. نو دغه صورتحال دی چې انتخاباتي کمیشن وس پر خپل و پانه باندې شریک کړی دی. خو دغه انتخابات چې څنګه هم وشول په دغه قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی انتخاباتو کې د ځنې داسې نتیجې هم پاتې دي چې ډېرو یې تمه نه لرله. دغه نتیجې ښیي چې په دې انتخاباتو کې د ځنو ګوندونو مهمو او لویو مشرانو ماته خوړلې ده. د سیاستوالانو ویلي دي چې د شکست لامل یې د سیالو نمایندانو لپاره شوی کمپین او تر ټاکنو مخکې درغلي ده. خو انتخاباتي کمیشن تر ټاکنو مخکې د انتخاباتو پر مهال او تر دې وروسته د درغلیو ټول تورونه رد کړي دي. بشیر ګواک د هغو کسانو په اړه رپورټ جوړ کړی دی چې د توقع خلاف په ټاکنو کې ماته خوړلې ده. رپورټ په موسیقۍ پیلېږي.
دا د جولای تر 15مې ټاکنو مخکې د عوامي نېشنل ګوند اسفندیار ولی خان د یوې جلسې په مهال هرکلی دی چې غړو یې پکې په ټاکنو کې د نوموړي یقیني بری دعوه کوله. خو د راغلو نتیجو تر مخه نوموړي په چړسده کې د قومي اسمبلۍ په حلقه ان ا څلیرش ټاکنې ونه ګټلې. بری د تحریک انصاف ګوند فضل محمود خان په برخه شو. د بچا خان المسی او د ولی خان زوی اسفندیار ولی خان سیاسي ژوند کې دا دریم شکست دی. د عوامي نېشنل ګوند یو بل مشر حاجی غلام احمد بلور د پېښور په حلقه ان یو دیرش ماتې وخوړه او په مقابله کې د تحریک انصاف ګوند شوکت علي ډېرې رایې یوړې. د مشهور بلور سیاسي کورنۍ سره تعلق لرونکي حاجی غلام احمد بلور درې ځلې وفاقي وزیر پاتې شوی او په تیرو وختونو کې یې مشهورو سیاستوالو لکه بېنظیر بټو ته هم په ټاکنو کې ماتې ورکړې ده. د جولای په لسمه د هغه وراره او د عوامي نېشنل ګوند یو بل امیدوار هارون بلور د پاکستانی طالبانو په ځانمرګي برید کې ووژل شو. د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري میا افتخار حسین په نوخار کې د قومي اسمبلی په حلقه پی کې 15 ټاکنې وبایللې. دلته هم ګټونکی د تحریک انصاف ګوند امیدوار دی چې خلیق الرحمن نومیږي. یو بل مخکخ پښتون سیاستوال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي د قومي اسمبلیو په دوو حلقو ان 213 د متحده مجلس عمل د صلاح الدین او په ان 215 د تحریک انصاف ګوند د قاسم خان سوری په وړاندې ټاکنې وبایللې. محمود خان په 1903 کال کې په یوه بمی چاودنه کې د خپل پلار خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي تر وژل کېدو وروسته په عملی سیاست کې فعال کردار لوبول پیل کړی دی. د پښتنو حقونو لپاره له 40 کلونو راهیسې مبارزه کوونکی اڅکزي څو ځل د پاکستان قومي اسمبلی غړی پاتې شوی دی. د هغه ګوند په تیر حکومت کې د نواز شریف مسلم لیگ نون سره په اتحاد کې و. سوزل وفاقی وزیر پاتشوی د قومی وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شیرپاو بل هغه پښتون سیاستوال دی چې د 2013 کال د ټاکنو کې قومی اسمبلی ته بریالی نشو. هغه د چرسدی پر ان درش د تحریک انصاف د امیدوار انور تاج په مقابل کې شکست خوړلې. شیرپاو له 1915 کال راهیسې سیاست کوي او د لومړی ځل دی چې پارلماني ټاکنې بایلي.
تاسو د خپل ووټ قدر او قیمت او د هغه اهمیت اندازه لګولای شئ.
دا د جمعیت علما اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن خبرې دي چې د جولای تر 15مې ټاکنو مخکې په یو جلسه کې کولې. هغه تر ټاکنو مخکې د څو مذهبي ګوندونو اتحاد متحده مجلس عمل جوړ کړ. خو آن پر ډیر اسماعیل خان کې پر دوو حلقو ان 18 او ان 19 د قومي اسمبلی ټاکنې وبایللې. داغه په مقابله کې د تحریک انصاف ګوند علي امين ګنداپور او محمد يعقوب شيخ کامیاب شول. د د ټاکنو د کمپاین په محل په باجوړ کې د انتخابی نخي منګي پاړه تر خبرو ورسته د جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق دغه ویډیو په ټولنیزو